السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي دا خبروله په لنډو خبرونو پیلوو. له امریکا غږ او بی بی سي وروسته طالبانو د دویچ ویلې یا آلمان غږ په تلویزیونی خبرونو هم افغانستان کې بندیز ولګاوه. دا خبره د دویچ ویلې پښتو څانګې نن دوشنبه پر خپله ویبپاڼه کړې ده او ویلي دي چې نور باطلو، آریانا او شمشاد تلویزیونونه د دوی خبرونې بیا نشي خبرولی. دغه تلویزیونونو د آشتی په نوم د دویچ ویلې پښتو او دری سیاسي خبرونه او دغه راز د ساينس پروګرامونه خبرول. طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بی بی سي او امریکا غاک د تلویزیونی خبرونو بندول تایید کړی دي. په میدان وردګ ولایت کې دوه جلا ترافیکی پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. د میدان وردګ ولایت د عامر اختیار رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په تیرو دو ورځو کې شوې دي. د په خبره لومړۍ پیښه د سرګلولې چاودنه وه چې و ماشومان پکې ټپیان شول، او دویمه هغه د موټر ټکر و چې دیارلس کسان پکې ټپیان شوي دي. د په خبره په ټولو ټپیانو کې د نهو روغتیایي وضعیت نازک دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوډ آرخا مایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې وشي، خو روسیه ورسره بیا یو وخت نه ده. او د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام ویلي چې دغه مذاکره سبا او بل ورځ ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړې چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. زیلینسکی پرون له یو شمېر روسی رسنیو سره نوی دقیقې مرکه کړې ده. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې پوروسیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه راغلي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا د دغه هیواد ملي تلویزیون سره په خبرو کې د دغه روسی وګړو نمونه په ډاګه نکړل. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د تلویزیونی خبرونو بندیدو ته خبرګونونه پراخ شوي.
یواز دا نړیوال نشرات چې حقایق خلکو ته رسو، متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادي پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟
دا د بیان د ازادي لپاره، معلوماتو د آزاد چرخېشو لپاره غټ چینل بندیږي او خلک معلوماتي خلا کې واقع کیږي.
طالبانو په پارکونو کې خزو او نارینه وته جلا ورځ ټاکلی. دوی وایي سړی د پارک تر دروازې له خځو سره راتلای شي.
پاته 1 کیلومتر نه ورسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشته کولی. تاسو مونږ دیولې چې لکور هم بغیر محرم نشي راتلای تر پارک خلې پورې محرم راولي او الته خو سکري.
د روسیا او اوکراین مرکچان ترکیه کې جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. د لوبلو میدان او تاند څنګ اونیز خبرونه هم درته لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ قاګله ازادي رادیو نه اوري. د خبري ټولګي د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بي بي سي او امریکا غږ پر تلویزیونی خبرونو بندیز د بیلا بیلو لوريو خبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پرېکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په کندهار کې هم د یوې محلي راډیو پر دفتر چاپه وهل شوې ده. کندهار ته وروسته ورځو، خو اوس د بی بی سي او امریکا غږ د بندېدو په اړه د غبرګونونو راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو دوام خدای خیر تر ټولو سخت وبلل شي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د نړیوالو رسنیو د بندیز پریکړې سخت نه هلي کړې دي. دوی وایي ورلمخه په دې هواد کې په کورنیو رسنیو محدودیتونه زیات شوي او همدا نړیوالې رسنیو چې له سانسور پرته حقایق بیانول. د کابل اوسیدونکو کریم ازادي رادیو ته ویل
یوازې دا نړیوال نشرات او چې حقایق خلکو ته رسو خو متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ. زه دغه سچې طالبان غوړي دغه پر خلاف ارزو لرم چې یو ورځ دا مشکل حل شي.
د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته نظر لري او له طالبانو غواړي چې دغه رسنیو په وړاندې د بندیزونو پریکړه بیرته واخلي. د اوروزګان او کونړ اوسیدونکو میرزا ولی او هارون داد
د ډیر بد احساس لرم چې دا خبرونه به د کلیجه ډیر حقایق او دقیق معلومات لاسته راوړل. دا خو نو اصلا طالبان د بیان پر ازادۍ باندې بریټ کړی دی او دغه یعنی د ولس چپول دی.
نو په دې باندې واقعا مونږه خوشنۍ شوی یو دا د سې خبرونه بدوی وړاندې کولې چې هغه د تعلیم په برخه کې وي وخت پر وخت خلک د افغانستان د حالاتو نوم خبرېدل.
طالبانو په یو تازه اقدام کې امریکا غږ او بي بي سي وروسته په افغانستان کې د ویچ ویلی المان غږ پر ټلویزیونی خبرونه چې د افغانستان د بیلابلو خصوصي ټلویزیونونو لاري خبرونه کولې بندیز ولګوه. دا خبره د ویچ ویلی پښتو سانګینن دوشنبه پر خپل ویب پاڼه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو لوري د افغانانو په وړاندې یو بل ظالمانه عمل دی. په کور دننه د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو هم د طالبانو د غپرې کړه غندلې. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په یو خبره کړې اعلانې کې لیکلي دي چې په نږدې تیر یو میاشت کې د خبريالانو پر وړاندې لښلو ډېری د تاوتریخوالي پیښې شوې. په اعلانې کې راغلي چې د رسنیو په وړاندې له یو خوا اقتصادي ستونزې او له بل خوا نقالونه چلند او پرې محدودیت لګول په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د بیان د ازادۍ وضعیت ترنګلې کوي. په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل پریکړه دی بیرته واخلي.
کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي. زموږ غوښتنه ده چې دغه لړۍ بیرته فعال شي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او زموږ له بار بار اړیکو سره هم ویاندویان په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول، خو مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بي بي سي او امریکا غږ د ټلویزیونی خبرونو بندیدل تایید کړیو. د تیر 2021 کال د اگست لمیش راهیسی چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلی ډیر خبريالان د هیواد وتلی او ډیرې رسنۍ هم بندي شوي چې اقتصادي ستونزې او د طالبانو لوري محدودیتونه یې اصلي لاملونه بلل شوي. د افغانستان د خبريالانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون څور ځې مخکې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د شپږ سوه درویشت افغان رسنیو لډلې درې سوه اتلس بندې او له 2500 ډیر خبريالان بېدندو شوي دي.
ومورېدل چې یو شمېر عامو افغانانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر هغه اقدام خواشینی ښودلې چې لمخې په افغانستان کې د بي بي سي او امریکا غږ ټلویزیوني خبرونې بندې کړې دي. پر دې سربیره طالبانو په کندهار کې پر یوې محلي رسنۍ چاپه وهلې او د دغه رادیو درې همکاران هم له ځان سره بیولې دي. د ملت غږ په نوم د دې رادیو مسؤل وایي طالبانو دغه کار پر رادیو کې د موسیقي د خبرېدو په غبرګون کې کړی. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د ملت غږ په نوم د یوې محلي رادیو مسؤل بسم الله وطندوس وایي نن سهار د کندهار ښار په دوه مناحیه کې طالبان د دغه رادیو دفتر ته ورغلي او د رادیو د خبرونو د بندیز ترڅنګ د دې رادیو درې همکاران له ځان سره بیولي. د وطندوس په خبره د طالبانو استخباراتو تیر ورځ د کندهار د محلي رسنیو مسولان ورغوښتي وو او ورته ویلي و چې په رسنیو کې پر سندرو مطلق بندیز دی او په دوه ساعتونو کې باید سندري بند کړي کنه د سخت چلن سره به مخ شي.
شاوخوا یو سات مخ کې استخبارات کسان راغلي دي زموږ پر رادیو ملت شغ باندې چاپولې ده. زما درې همکاران لزان سره بيولې دي عبدالفرید علیزی د نیوز مسول دي، مهربان تخنیکار دي او رحیم الله نوري پروډوسر. رادیو هم بند کړی ده. دا دوی د هغې موضوع په خبرګون کې کړی دي. دا کار چې پرون یې موږ د لسو رسنیو مسؤلینو غوښتي ورته ویل چې په رسنیو کې تر نن وروسته مطلق موسیقي بند ده باید خپره نه سي او موږ ته یې د دوه ساعتونو لپاره وخت راکړ چې که په دوه ساعته کې مو بند نه کړو نو بیا موږ بل اقدام کوو. همدا یې هم وویل چې کېدای ستاسو په رسنیو باندې چاپه وویل سي.
طالبانو په رسمي ډول په رسنیو کې د موسیقي د بندیز په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د میرویس عطال په نوم د کندهار یو بل سیمه ییز خبريال په دې تور چې د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته شونځیو پر تړلو یې اعتراض کاوه د تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو په توقیف کې دی. د دغه خبريال مور تېره ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتي و چې زوی یې ورخوشي کړي.
و موریدل چې په افغانستان کې پر رسنیو فشارونه زیات شوې دي. تازه په کندهار کې یو محلي رادیو تړل شوې د ملت غږ په نوم او مخکې راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ، بی بی سی او د ویچ ویلې آلمان غږ رادیو په بخښنې سره د ویچ ویلې آلمان غږ ټلویزیون په خبرونو هم بندیزونه لګولې دي. دا ټول بندیزونه او پر رسنیو دا ډول محدودیتونه په څه معنی؟ په همدې اړه مې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا پوښتلې.
په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله، بومیا صاحب، پوښتنه دا ده چې طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لسګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیز ولري او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پر باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غاک تر رسنۍ چون ایډیټوریال برخه هم د طالبانو له ولکې نه لری و غو کولای سولای چې په آزاد توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي او تر ډیر حد د دې رسنیو هغه د باس میلمانه معمولا لداسې سیمونه به وسی ګوا کې هغه به د افغانستان د طالبانو لولکې نه لري و یا به لاسرسی نه لري و نو کېدلی سولای چې وقایع او حوادث په بے پرې ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابی او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندي.
او بخې راځي په دې لږ بحث کوچن وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت لملاتړو غنل کېده او سم طالبان هله لري چې ورسره په بشری برخو کې مرستي وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیونی رسنۍ بندوي دغه حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خای دغه عمل د طالبان له خوا نه یو عکس العملی عمل مو شي. تقریبا 3 ساعت مخکې لدی قزینه د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ په دوحه کې کېدون کې ناستو او پلان سوی ناستو او هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په اساس باندې کارولي تر څو دوی ته وښيي چې که چیرې تاسو کولی سئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي او هغه منحصر فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروي، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسو باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دینه مورغي خواته ځي. ښایي دام فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګم دلته یو مسله کېدلی سي. مسکو هم په ورته پریکړو باندې لاس پورې کړ چې ځینې رسنۍ محدود کړلې نشراتي یې وېسلل روسیې نه، او دغه روسیه خپلې د نفوس ساحه بولي، چین خپلې د نفوس ساحه بولي.
د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیاو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا میله ځایونو او پارکونو ته د تګ لپاره د ښځو او نارینه وو د ورځو د بیلولو په تړاو غبرګونونه زیات شوي دي. طالبان د خپلې دې پریکړې ننګه کوي. یو شمیر ښځې هم ورسره موافق دي، خو ځینې بیا وایي چې په دې ډول کورنیو ته پارکونو ته د کورنیو د تګ مخه نیول شوې ده.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي میله ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ په اړه د خپلې تازه خبرې کړي خبر پاڼې په تړه وضاحت کې وایي چې له 80 کیلومتر نږدې واټن کې ښځې کولای سي چې له محرمو پرته هم پارکونو ته ولاړې سي او یا هم محرم د پارکونو تر دروازو پورې ورسوي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل
اته کیلومتر نه ورسته موږ ویلې چې بغیر محرم نشته لري، داسې مونږ دی ویلې چې لکور هم بغیر محرم نشي راتللی او دلته هم کولی شي تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خو سکري باندې ادورته انتظاري.
تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې د میله ځایونو او پارکونو مسولین دي د ښځو او نارینه وو د ورتګ ورځې جلا کړي. د دې اعلامې په یوه برخه کې راغلي چې یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه د یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او عامه خلکو او طالبانو ته د ورتک اجازه ورنکړي او د چهار شمې، پنځ شمې، جمعې او شمې په ورځ د بیا د نارینه وو لپاره ځانګړي سي. خو دغه میله ځایونو او پارکونو ته د ورتک لپاره کورنیو ته چې د یوې کورنۍ ښځې او نارینه پکې شامل وي کومه ورځ نه ده مشخصه سوې. مخکې تر دې یوازې د کابل باغ زنانه ته ښځې له نارینه وو پرته تللې. نورو پارکونو کې د کورنۍ ورځې وي چې دوی د خپلو کورنۍ او نارینه وو سره یو ځای ورتللی سول، لکه د کابل په ځازای پارک کې د دوشنبه په ورځ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو دا اقدام تر یو بریده ښه بولي، خو وایي چې دوی غواړي چې د خپلو کورنۍ او نارینه وو غړو سره یو ځای پارکونو او میله ځایونو ته ولاړ شي. د کابل ښار یو اوسیدونکي فروزان دا زی وویل
دې اوقات داس نه وی چې په مرور د زمان دوی د قیدات زیات کی او دلته د خزو په مجموع کې د خزنه او کورنۍ لپاره دوی منفي تګلار هم رامنځته کی.
اغه دا ځای وايي افغان ټولنه کې اکثره کورنۍ خزو ته یوازې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د دې خارې وبله اوسیدونکو تفسیر سیاپوش له طالبانو غواړي چې کورنۍ ته پارکونو ته د ګټ تګ اجازه ورکړي.
مخکغه ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د دغه خبرونو او دغه راپورونو بشپړ تفصيل زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم اوریدل شي. خو اوس راځي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
په پکتیا ولایت کې د افغانستان د ازادۍ پونوم د والیبال سیالي پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د سیالي نن د 23 لوبډلو ترمنځ د پکتیا په مرکز کې پیل شوې. د دې ریاست په خبره د سیالي به د 14 ولسوالیو ترمنځ په څلور ګروپونو کې د څلور ورځو لپاره روان وي. د دغه سیالي د ترسره کولو مخه د ورزشکارانو یو ځای کول او د هغوی د وړتیاو لوړول دي. په بامیان ولایت کې د فوتسال غوره لیگ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د فوتسال غوره لیگ سیالي د دغه ولایت له مرکز څخه د اتو ټیمونو په ګډون د بامیان ولایت په نوي جمنازیوم کې پیل شوې. د دې فدراسیون په وینا دغه سیالي به اتو ورځې دوام وکړي. د دغه سیالي مخه د مرکزی زون غوره لیگ سیالیو ته د غوره لوبډلو ټاکل دي. او نن د هندستان د کرکټ لیگ په څلورمه لوبه کې د دوو نویو لوبډلو لکنو او ګجرات ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د ورزشی ژانسونو د راپورونو لمخې دا چې د لکنو لوبډل سره کوم افغان لوبغاړی شتون نه لري، خو ګجرات لوبډل سره درې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز، راشد خان او نور احمد لکنډوال شته چې لوبه به نن ماښام شپږ نیمه بجې د افغانستان په وخت وي. یاد لیک دوه ورځې وړاندې پیل شوی چې دا ځل پکې 15 افغان لوبغاړي ګډون لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دی برخه ته موزه ملالی بشیر هر کله کوم وړاندې پخپرونه کې دا راپورونه لرو. په اورزګان ولایت کې کروندګر خپل کرل سوي حاصلاتو ته اندیشمن دي او وایي ک پاملرنه ورته ونسي سش کال به وچکالی ټول کرل سوي حاصلات لمنځه یوسي. په ورته وخت کې د کرهنې ریاست مسؤلین هم وچکالی اندیشمن کړي او زیاتوي چې دوی د وچکالی د زیان کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه عملي کوي. نور حال په دې راپور کې
نوري طلاق ده بار په واسطه باندې ساکر دي کله چې دا روشن
د کاب 15 مې چې د طالبانو له خوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول سوي په اورزګان کې د غوراز نن د کرنې او مالداری پر ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ول منځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي تاندې شمن وو. دا پروګرام تر دوو برخو ویشل شوی و. یو برخه خبرو ته ځانګړې شوې و او په بل برخه کې بزګرانو خپل حاصلات منداري ته وړاندې. یو شمېر اورزګان میشته کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د ورشتونو نشتوالی او په سندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی ویل چې د دوبی موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی، خو په خبره اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کښتونه چې زاړه کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا میوه په ځکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو دغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي، یا د تیلو په مصرف سره یا ډېر مشکلات لري. او راتلونکي هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزو سره مخامخ.
لاس پنځه لس پرنستان عیال دی سره یو ځای دی، د دوه درې څلور کسه د خواري دی وروره بالا وشکلی د دغه وس زردم چې دا زو درته نه سم دغه انجښنو کې ورته تللم په کور کې دغه وس یو سر وبل نه یو برم معنا وشه ورته اړ یعنی چې بلکې سره ته باریږم یارانه خسه کپ کې اړ یم یارانه خسه ستونځه خو ډیری.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې ننداري ته ایښي وه پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ واد په رسمیت نه دی پیژندلې. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالي زیاته شوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا واکې اصلنه خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی.
د کندوز د کرهنې اوبو لګونو او مالداری د اداري چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر 208 تنو کروندګرو شتو د سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سره په ورته وخت کې هغه شزه چې په ورستوي کلونو کې کروندګری ته مخه کړې وایي چې د کورنۍ باغچو په جوړولو سره د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه کمې کړې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په کندز کې پر څه باندې 200 تنو کروندګرو شزو د کورنۍ باغچو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او د کار وسایل ویشل شوي دي. د کندز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي د دې تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کورنیو اقتصاد لوړول بولي او له کروندګرو ښځو غواړي چې ویشل شوي تخمونه په سمه توګه وکړي تر څو له دې لارې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په راکمولو کې برخه واخلي. د دغې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافظ آزادۍ روډیو ته وویل
برنامه که از طرف دفتر محترم اینستیتیو طرح شده بود در رابطه با
د راه نوین پراختیایی او ټولنیز موسسې د پلان له مخې او د کرنې ریاست په همکارۍ د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف د کندوز مرکز او په امام صاحب ولسوالۍ کې پر 208 تنو کروندګرو ښځې د هر ډول سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سرې او نور وسایل وویشل سول تر څو له دې لارې ښځې ځان بسیاینې ته ورسوي.
د ښاغلي نافظ د خبرو له مخې په راتلونکي کې د کورنۍ اقتصاد د پراختیا په خاطر په دې ولایت کې د بېوزلو ښځو لپاره شنې خونې هم جوړیږي. په ورته وخت کې هغه شمیر ښځې چې د کورنیو باغچو په برخه کې کار کوي د کرنې ریاست او د مرسته کوونکو ادارو له همکاروی څخه هرکلی کوي او وایي له کله چې دوی کورنیو باغچو ته مخه کړې له امله یې اقتصادي ستونزې یوه اندازه راکمې شوې دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یوه اوسېدونکې پنځوس کلن رابعه وایي
چې مو میتونیم سبزیات تازه را به دست بیاریم و هم مصروفیت بر خود مو میباشه.
زه خوشحاله ام چې د کرنې ریاست د همکار و مؤسساتو په مرسته له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو او د نورو وسایلو مرسته وکړه. موږ د دې باغچو له محصولاتو څخه هم په کور کې ګټه اخلو او هم بازار ته وړاندې کوو تر څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړو.
د کندز ښار اړوند د سیدرک سیمې یو اوسیدونکي څلوېښت کلنه ارزو وایي د کورنۍ باغچې او مالدارۍ له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
مو میتونیم سبزیات تازه را به دست بیاریم و هم مصروفیت بر خود مو میباشه.
زه مننه کوم چې د کرنې ریاست له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو مرسته وکړه. ما خپله بامیه، رومیان، تور بانجان، مرچک، پیاز، بادرنګ او کدوګک کرلي او د همدې سبزیجاتو محصولات په بازار کې پلورم او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي هڅې کوي د همکارو مؤسساتو په مرسته د شنو خونو جوړولو پروګرام د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې پلي کړي تر څو بېوزله او بې سرپرسته ښځو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي د غزنی بالاحصار ځینې برجونه د خرابېدو په حال کې دي. د دغه ښار ځینې تاریخي ځایونه تر 2014 میلادي کال وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول سوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغو ځایونو کې د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ دېرش برجونه شامل دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ دېرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پوښتل سو برجونو له جملې څخه بعضي برجونه خراب سوي دي او څه خرابي وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غوله طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابيږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو، ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ دېرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی وه.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي.
زه یمن الله د هلمند ولایت ندالي ولسوالۍ شنجر د سیمې څخه ازادي رادیو ته په خپل جهان کښې داسې وایم، د شنجر او ګریس تر منځ د سړک دروازه چې د روب عزیز شرکت په نامه پر مخ وړل کېدل، نو زموږ مشکلات ورسره وه. د تېر دولت په وخت کښې موږ هر څه وروچې دوسیه مو بېخي تر ګریس خارجانو پورې ورسېدل. بیا د جاش په نامه یو خارجي وو، هغه ته وسپارل شول. هغه زموږ اسناد طلب کړله، خو موږ ته یې وویل چې کار به مو وځنډېږي او کېږي. خو بیا وروسته تر هغه د اشیایي بانک له خوا زموږ سره څه کومکونه وسول او د شرکت په باب مو مشکلات چې اوس هم دوسیه ورسره روانه ده. د شرکت رئیس په هېڅ وخت کښې نه موږ لیدلی، نه موږ ته جواب ویلی. کښته مسؤلین چې بیا موږ ګیر کړله برابر د حقیقت په ځای کښې بیا ویلی چې موږ مزدوران یو، په یو بانه او بل بانه بیا وخت وغوښتئ و چې موږ په داسې ګونګ حالاتو کښې یو. نو هیله مو ده چې د ازادۍ راډیو له خوا څخه د شرکت رئیس موږ ته په عام نظر کښې جواب ووایي. دوی دلایل نه لري، زموږ اسناد ډېر قوي دي. زموږ دغه زما دغه شکایت یعنې عامه ځایونه مو له منځه پښې تللي، د کلینیکو مو دروازې تړل شوي دي، عمومي لارې چې ښځې و کوچنیانو سره مریضان مو بندېزي و کلینیکو ته، دولتي کلینیکو ته، دغه لارې مو خرابې شوي دي. زموږ عامه ځایونه دي، د ټولو خلکو د ګټې لپاره دي. دغه دوی له خوا څخه سړی خو مو جوړ شو، هغه خو مننه یو اندازه ډېره وسایې را وستلې ده. یعنې چې اوس موږ ته جواب ووایي، موږ تر اوسه پورې د شرکت رئیس نه دی لیدلی، موږ ته یې جواب نه دی ویلی. هیله مو در څخه ده چې زموږ د دغه عامه خدمتو دپاره دی حاضر کړي په عام نظر کښې، چې موږ ته جواب ووایي، موږ به خپل اسناد تاسو ته وړاندې کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. روزه ته زما ازادۍ
دیوته دا ویل ده تاسو خدای کانیا بته زما ورونو ما ته نه تاغه د اولاد کې نه خپل ما هاشرا کول شوی دی ولو بوجي د اخلاص ورته د مایدنو په سی اخلاص یا امیر وایس ما ته را لیکل ده په کتابچه کې اوس بیا مې ماشتي دا دې زندیز نه څه کوه ما کرا سره کوي په څه کې هم نشته سره یم غره پرې دې په لاس کې هم نشته سره یم په سر کې هم یم په لاس کې هم یم شهیدان مې شوي دي نه تنخواسته او نه مې یو څه کوه ما کرا سره کړی دي د دغه جاغه کو د پالم هغه د مسجد په منځ کې کړ دي هندوانو مومن پراته وم نڅوک نه 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 راولي نه زما سره کومه کوي وروړه دا خدای کامان الله دې ژوند درکړي دغه ناسته دغه مشرانو کاجي بارته دي دغه چې څه زور تنخواه خو دې راکړي که تنخواه مو زندېږې یو نهکه کومه خو دې راته راوکړي د الله په رئ سره دې وکړي قربان مو شه.
بیا هم خراغلی